السلام علیکم، احمد شیبریم ستاسو کوربه. په هرات کې د طالبانو چارواکي وایي درې افغانان چې په ناقانونه ډول ایران ته وشتل د افغانستان لور ته په لار کې له یخ مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان محمد یوسف سعیدی په اکسپانه کې لیکلي دي چې دې کسانو په کوهسان ولسوالۍ کې ساور کړی ده. د سعیدی په باور یخنۍ په دې سیمه کې د یوه شپون ژوند هم اخیستی دی. تر دې مخکې یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سړې هوا له امله په لسګونو افغانان چې ایران ته تلل مړه شوي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان ویلي دي چې د پیښې تحقیقات روان دي چې د یخنۍ له امله د ایران لور ته څو تنه افغانان مړه شوي دي. د زده کړو په حال کې د یوې افغان نجلۍ انځور د یونیسف د 2015 کال غوره تصویر ګڼل شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق د جمعې پروسو ویل چې دا انځور د فرانسوي عکاسې خبریالې الیس بلانچارد لخوا د کابل په ختیځ کې په یوه لرې پراته کلي کې اخیستل شوی دی. د یونیسف سرپرست د جرمني د ولسمشر میرمن الک بورډن بندر وویل چې په افغانستان کې د ډیری نجونو لپاره ماشومتوب د زده کړې لپاره مبارزه ده چې د دوی طبیعي حق دی. یونیسف وایي د هاجرې په نوم د دې نجلۍ انځور د میلیونونو افغان نجونو د غلي خو نه ماتېدونکي مقاومت څرګندونه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا له ثانوي زده کړو محرومي شوي دي. د اسلام آباد وی محکمې د تحریک انصاف مؤسس او پخوانی صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمن بوشاته د توشخانی په قضیه کې د ولس کاله قید سزا واوروله. دا سزا د دسمبر پر 19 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې ځانګړې محکمې اعلان کړه. په پاکستان کې توشخانه هغه ځای ته وایي چې پکې د هیواد مشران د پارلمان غړي بیوروکراتان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ شتي. د توشخانې له اصول او قواعدو سره سم هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي هغوی باید د کابینې غړي خبر کړي او کولی شي چې دا ډالۍ په پیسو واخلي خو په مناسب قیمت. عمران خان تورن دی چې یو شمېر ډالۍ په ډېرو لږو پیسو خپلې کړې دي. عمران خان او میرمنې پر دوی لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د محکمې حکم سیاسي انګیزه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ د شنبې په سهار اعلان وکړ چې په امریکایي ځواکونو د وروستي مرګونې برید په غچ کې په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې مرتبط څه د پاسه اویا مرکزونه په هوایي او توغنجیزو بریدونو کې په نقشه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار سازمان نن وویل چې د سوریې په ختیځ ولایت ډېر زور کې د امریکایي ځواکونو په دغو شپنیو بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې لږ تر لږه 5 غړي چې یو مشر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. د دغه سازمان مشر رامی عبدالرحمن فرانس پر سرجنټ ته ویل چې د داعش دغه مشکوک کسان د دې رزور ولایت لویدیس کې وشل شوی او دا ډله په سیمه کې د داعش د ډرون عملیاتو مسوله وه. د امریکایي چارواکو په وینا دغه چخیستونکي بریدونه وروسته له هغه وشول چې یو وسلوال بریدګر د دسمبر په 14 د سوریې په پالمیرا ښار کې د امریکا او سوریې پر ګډ پوځي کاروان برید وکړ چې دوه امریکایي سرتیري او یو ملکي ژباړونکی ووشل او درې نور سرتیري ټپیان کړل. د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې په دغو غچخیستونکو عملیاتو کې د داعش ځواکونه زیربناوي او د وسلو ډیپوګانې په نقشه کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې د یو شمېر هغو افغانانو څرګندونې لرو چې خپلوان ایران ته د اوښتو پر مهال د یخې هوا له امله مړه شوي.
د ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی نور عبلدان سره مړیکه نیولی چې جسد یې بېرته وطن ته انتقال کړي.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار کړی. د یو شمېر نورو مطالبو تر څنګ به دا هم واورو.
شبیل دادا قیامت پشوا خدایا تا تصویرونه می قتل وجړې
د یلدا شپه را رسی شي. دا شپه څرنګل مانزو ولې مانزو په یو مفصل راپور کې ویل. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ایزو چارواکو د سخت یخنۍ له امله د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د درې افغان کډوالو او یوه شپانه مړینه تایید کړې ده. د هرات د والی ویان محمد یوسف سعیدی پختر اژانس ته ویلي په دې اړه لا هم څېړنې روانې دي او شاید یو شمېر کسان له پولې اخوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمهیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتلو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسکونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی په ډاګه شوی. په دې راپور کې د یو شمیر مړو شویو د کورنیو د غړو څرګندونې هم اوریدل شي.
د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې ایران ته د اوښتونکو افغانانو د مړینې له راپورونو وروسته د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي په وطن کې د بېروزګارۍ او فقر له زیاتېدو وروسته اړ شوي چې د کورنۍ غړي په سختو مرګونو لارو بهر ته واستوي. دوی وایي تازه له دې پېښې خبر شوي او دا چې تر اوسه یې جسدونه نه دي ترلاسه کړي. د ختیځ لغمان یو اوسیدونکي میرعالم ازادي راډیو ته وویل د تره یو زوی ایران ته د اوښتلو پر مهال مړ شوی دی.
ایران په مارس کې د یخنۍ له امله شهادت رسېدلی، نو رابلدان سره مې اړیکه نیولې چې جسد یې بېرته وطن ته انتقال کړي. پر مې خپل زوی ځکه ولېږه چې زموږ ژوند ښه شي او هغه اقتصادي وضعیت مو ښه شي. پیسې مې ورته ټولې کړې خپل خپلوانو کې او ځینو نورو ملګرو نه چې هغه جسد په انتقال کې له موږ سره برخه واخلي. په وطن کې کار نشته او فقر ده، خلک مجبور دي چې همداسې خپل دي زړه ټوټې خپل اولادونه چې په څومره ستونزو مشکلاتو یې کړي دي دومره غټ خطر په ځان اخلي او د قاچاقي لارې غواړي اروپایي وادونو ته خپل بچیان ولیږي.
په همدې حال کې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي بلال ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې له کوره د اروپا په تکل وتلی او اوس مهال په نیمروز کې انتظارو بیرته کور ته راغوښتی دی.
کله چې دی واقع نه خبر شو چې مسافر مې شوی دی، اجل مې خپل ورور پسې زنګ وویل چې جل ځان پاسپورت را ورسوي، ځکه چې اوس رښتیا هم لارې ډېرې سختې شوي دي او سل په سلو کې د مړینې چانس ډېر دی. که په وطن کې کار روزګار اوسي نو ځوانان به ولې په دې سختو لارو نورو هېوادونو ته ځي؟ زموږ غوښتنه د واکمنو چارواکو نه دا ده چې باید په کور دننه خلکو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو دغه ډول مرګونو پېښو څخه مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په هرات کې سیمهیزو طالب چارواکو د دې ولایت د کوهسان ولسوالۍ اړوند سیمه کې ایران ته د ناقانونه کډوالۍ پر مهال د سخت یخنۍ له امله د درې کسانو مړینه تایید کړې. د هرات د والي ویان محمد یوسف سعیدی د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ته ویلي دغه راز په سیمه کې یو شپون هم د سخت یخنۍ له امله سا ورکړي. نوموړي ویلي د پېښې له امله په ټولنیزو رسنیو کې خپرېدونکي انځورونه او د مړو شمېر د باور وړ نه دی، خو په خبره یې د هغو راپورونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي چې ښایي یو شمېر کسان له پولې خوا مړه شوي وي. تر دې وړاندې په هرات کې سیمهیزو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ایران ته د اوښتو پر مهال د سخت یخنۍ له امله لسګونه افغان کډوال مړه شوي، خو دقیق شمېر یې لا نه دی په ډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې چې له امله ایران ته د افغانانو کډوالي ډېره شوې او له ایران نه د افغان کډوالو له ایستلو او د ویزو له محدودیت وروسته یو شمېر افغانان اړ شوي چې له قاچاقي او مرګونو لارو بېرته ایران ته ځانونه ورسوي. نږدې دوه اونۍ وړاندې په فرا کې سیمهیزو طالب چارواکو ایراني سرحدي ځواکونه د لسو هغه افغانانو په وژل کېدو تورن کړل چې غوښتل یې د نصر فراهي بندر له لارې په ناقانونه توګه ایران ته ننوځي، خو ایراني اړخ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار ویلي چې په ایران کې د افغانانو وضعیت ورځ تر بلې بې ثباته کېږي او ډېری افغانان لا هم د تبعیض او ځورونې سره مخ دي. د کمشنري د ډسمبر په 19 په یو راپور کې ویلي چې اوسمهال له ایران هر ورځ په اوسط ډول 2900 کسان راستنېږي چې دا شمېر د روان کال د لومړۍ روبې په پرتله لوړ دی. په راپور کې راغلي د روان کال د مارچ له 19 د ډسمبر تر 14 نږدې 1.1 میلیون افغانان له ایران څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي او د کال له پیل راهیسې د ستنو شویو کسانو ټول شمیر له 1.8 میلیون څخه اوښتی. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشري ناورین د راستنېدونکو لپاره د زیان ګواښ ډېر کړی او هیوادونه د نړیوال قانون له مخې حق نه لري خلک هغه ځایونو ته واستوي چې هلته د بشري حقونو سرغړونې له جدي ګواښ سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د بشري حقونو د اساسي خدماتو سخت کمښت، د بیکارۍ کچې زیاتوالی او د طبي پیښو له امله د راستنېدونکو کډوالو لپاره د جدي زیانونو ګواښ زیات کړی. دغه سازمان په یو بیان کې چې د جمعې په ورځ د ډسمبر 19 خپور کړی ویلي چې په 2015 کال کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونو د زیاتوالي سربیره په میلیونونو کډوال له ګاونډیو هیوادونو او اروپایي هیوادونو په زور افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی دی. ریچارډ لینزي په اکسپانا لیکلي چې رونی بریتانوي چارواکو په اسپانیا کې د سموج ژغ واوري په غونډه کې د ګډون لاره د افغان میرمنو د سنزو مسله را پورته کړه. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د بریتانیا د ځانګړي استازي د دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار کوي چې د خپلو هیلو د پوره کېدو او د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په وړاندې د غبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي د افغانستان د خوندي او سوکاله راتلونکي لپاره د ښځو په سیاسي ګډون ټینګار کړی. ریچارډ لینزی جمعه د دسمبر 19 په خپل ایکسپانه لیکلي، تیره اونۍ برتانوي چارواکو په هسپانیا کې زموږ غږواوري په غونډه کې د ګډون لارې د افغان میرمنو لپاره حساب ورکول پیاوړي کړي. هغه څه چې له دې وړاندې په وار وار افغان ښځو د ښځو د حقونو فعالانو په ترلاسه کولو ټینګار کړی او غوښتنه یې کړې چې نړیواله ټولنه باید د دوی پیاوړی کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ښځو او نجونو د افغانستان لپاره د برتانیا د ځانګړي استازي له دغو څرګندونو هرکلی کړی، خو ټینګار یې کړی چې د خپلو هیلو د پوره کېدو د افغانستان په راتلونکي کې د هغوی د اغېزمن ګډون لپاره باید نړیواله ټولنه عملي ګامونه واخلي. د کابل یوې اوسېدونکې فرزانه مومن چې له زده کړو پاتې شوې محصله ده، ازادي راډیو ته وویل:
زه د برېټانیا د ځانګړي استازي دغه څرګندونې ستایم او هیله لرم چې نړیواله ټولنه د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره چې د ښځو مشارکت پکې خورا مهم دی، داسې عملي اقدامات وکړي چې مثبته پایله ولري.
یوه بل افغانه میرمن مرسل چې په کار د طالبانو له محدودیت وروسته په کور ناسته ده، وایي هیله لري چې د افغانستان په راتلونکي کې فعاله ونډه ولري.
اوسنیو شرایطو کې له بده مرغه ډېرې ښځې له کار او زده کړو پاتې موږ هم د هیله لرو چې کار وکړو، د افغانستان په بېلابېلو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ګډون لرو، ځکه موږ زده کړې کړي او ډېرې هلې ځلې مو کړې، خو له بده مرغه اوسنیو شرایطو زموږ په ژوند منفي اغېز کړی دی.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ښځو په مشارکت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساسوالۍ یا یونامه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځني کمپاین په ترڅ کې د نومبر په 9 ټینګار کړی و چې افغاني میرمنې باید په ټولنه کې د خپل ګډون له حق څخه استفاده وکړي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د اکتوبر په 4 سولې او ولسواکۍ لپاره د بین الافغاني خبرو په عنوان په یوه آنلاین غونډه کې وویل چې ښځې، ځوانان، د مدني ټولنې فعالان او د افغانستان بیلابیل قشرونه که د هیواد دننه وي او که په جلا وطنۍ کې، باید د افغانستان د راتلونکي په اړه په خبرو او پرېکړو کې اغېزمن او فعال رول ولري. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د افغانستان په مسایلو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې عملي اقدام وکړي او یوازې پر ویناو، پیغامونو او غونډو بسنه ونه کړي. لډلې مولودا توانا ازادي راډیو ته وویل:
مشارکت و سهم معنادار
د افغانستان په بیلابیلو سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي جوړښتونو کې د ښځو معنادار ګډون کولای شي د اوسني کړکېچ د حل لپاره تر ټولو اغېزمنه لار وي. ترې باید یو ځل بیا د افغانستان د ښځو او نجونو نه اورېدلي غږونه واوري او نړیواله کچه د دې غږونو ملاتړ وکړي. تر اوسه د موزه اوازې په غونډو او بحثونو کې پاتې شوي او پر کاغذ لیکل شوې ده. هیله لرم چې له خبرو عمل ته ولاړ شي او په عملي جوړښت کې پاتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دغه ډلې د زده کړو او کار په ګډون په افغانستان کې په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبانو ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د طالبانو دغه ادعا نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده او په وار وار د نړیوالې ټولنې له لوري دغه بندیزونه او محدودیتونه غندل شوي دي.
د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لینزی د افغانستان په سیاست کې د افغان ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلال هاشمي وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي. افغان سندرغاړي زلال هاشمي چې د 6 په اورو میاشت کې په افغانستان کې د کورنۍ لخوا د نادرکه کېدو خبر خپور شوی و، تازه افغان سندرغاړي آریانا سعید سره په خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستان بهر په یوه امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. په دې اړه راپور لرو.
زلاله و موندل شوا خویا سندرو ویلو ته به دوام ورکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ وایي که زلاله شمی وغواړي خپل هنر ته ادامه ورکړي، دوی به ورنه ملاتړ وکړي، خو دا پریکړه یې د هغې شخصي تصمیم بللی دی. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمس جمعه د دسمبر 19 ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
په دې اړه چې اغلی زلاله هاشمی اوس چیرې ده او په راتلونکي کې تصمیم څه دی، هغه په هغې پورې اړه لري، خو که چیرې بیا وغواړي هنر پیل کړي، هغه څه چې د موسیقۍ د انسټیټیوټ له لاسه پوره وي، موږ یې په خدمت کې یو او هیڅ ډول ملاتړ به ترې ونه سپموو.
افغان سندرغاړي زلاله هاشمی چې د روان لمریز کال په وري میاشت کې د نادرک کېدو خبر د کورنۍ لخوا خپور شوی و، تازه درې ورځې مخکې افغان سندرغاړي آریانا سعید سره خبرو کې د خپلې روغتیا او له افغانستانه بهر په یو امن ځای کې د اوسېدو ډاډ ورکړی دی. زلالې وروسته د دسمبر په 13مه بی بی سي سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغانستانه د وتلو پرېکړه یې خپله کړې او هیڅ یو کس یا مرکز یې په دې اقدام کې رول نه درلود. نوموړی دا هم ویلي چې په تېرو څو کلونو کې له ستونزو سره مخ وه او هیله یې درلوده چې یوه ورځ یې نړیواله ټولنه غږ واوري، خو دا چې کوم غږ، جزئیات یې نه دی ورکړی. هغې په دې اړه چې خپل هنر ته به دوام ورکړي که نه څه نه دي ویلي. د زلالې هاشمی میړه سید محسن هاشمی وروستی ځل د ربان لمریز کال په چنګاښ میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مېرمنې له نادرکه کېدو یې میاشت اوړي، خو ادعا یې کړې وه چې د طالبانو په حکومت کې څوک غږ نه اوري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالمتین قانع بیا هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو زلالې هاشمی د هغې د میړه لخوا د کورني تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې ده، خو دا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. سید محسن هاشمی بیا دا خبرې رد کړې و، ویلي وو دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. نوموړي تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. یو شمېر افغان هنرمندان هیله مندي چې زلاله خپل هنر ته دوام ورکړي. له دې ډلې خبرې نغمې ازادي راډیو ته وویل
از رای که انتخاب کردیم بر نمی گردیم. نو زما زلالت هم دا پیغام ده چې د کوم لار نه چې انتخاب کړی دی باید په شان سي پرمختګ وکړي، خیسه خیسه سندرې دی وای او خپل هنر ته دی ادامه ورکړي.
زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت مشهوره شوه چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د طلوع خصوصي تلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ، خو په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو هنرمندانو په شان د زلالې غږ هم غلی شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د موسیقۍ غږول او هم اوریدل بند کړي وای دا په اسلام کې حرام ده. د یادونې ده چې د زلالې هاشمی تړې تم کېدو د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو او بنسټونو غبرګونونه هم له ځانه سره درلوده چې آریانا سعیدی هم برخه وه.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د درانه وزن پخوانی اتل انټونی جوشوا په یوه جنجالي سیالۍ کې پخوانی یوټوبر جک پاول چې څوک وهنې ته یې مخه کړې په فنی ضربه مات کړ. دا سیالي تېره شپه د امریکا د میامی په کاسیا مرکز کې وشوه چې د راپورونو له مخې دواړو لوبغاړو د لوبې یو سلو څلور اتیا میلیونه ډالر جایزه په خپلو کې وویشله. تر مسابقې مخکې د څوک وهنې یا باکسینګ په نړۍ کې اندېښنې ځکه راپورته شوې چې د جوشوا چې د انګلستان دی او دوه ځله نړیوال اتل پاتې شوی او پاول ترمنځ فزیکي ځواک او تخنیکي کچې کې د پام وړ توپیر و. جک پاول چې د انټرنیټ په نړۍ کې پیژندل شوی دی د باکسینګ د یو لړ نمایشي مسابقو له لارې ځان مشهوره کړی، خو جوشوا خپل ډیر کم تجربه سیال په دغه سیالۍ کې چې اته پړاوونه یې درلودل په اسانۍ مات نه کړ او بالاخره یې وکولی شول چې د خپلې بدني غښتلتیا په زور په شپږم پړاو کې هغه ناک اوټ کړي. نن د لیندۍ نهه ویشتمه ده. د لیندۍ د دیرشمې په شپه یو شمېر کسان د یلدا شپه لمانځي. یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا په ځینو سیمو کې دا شپه لمانځل کېږي. د دې شپې د تاریخ او لمانځلو په اړه عصمت څاروان مفصل راپور لري.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا، تصویرونه مې قتل وژړېد.
د قوسیا لیندۍ وروستۍ شپې ته د یلدا شپه ویل کېږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه د یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مگر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترېنه راووځي داسې شل بیتونه چې یې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د مازی مار چې چلی کړي دي اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله لاس کې وچه پاڼه د زیوال ګورم، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علمګل سحر د یلدا شپې په اړه وایي:
خصوصاً په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني نقلونه اچوي، یعنې فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل، تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې فالونه اچوي، البته چې فالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې فالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینه لمانځل کیږي، مګر په ګاونډي ایران کې دا شپه ډیره لمانځل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برات شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي بندیزونو دا ډول رواجونه کمرنګ کړي دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري، یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایي زړه یې ژوندی وي، هغه خلک بیا هم لمانځي، یا په کورونو کې لمانځي، یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي. په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامې وي یا نورې وي، په هغو کچه باندې نشته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي، یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکي حسین وایي د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسمو ته ورته والی لري. د دې په نظر شایي مذهبي مسایل سبب شوي وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو، لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاده کړې ده، خو داسې خاص پروګرام به داسې نه وسي څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي، او د یلدا په شپه باندې فالونه ګوري. د برات په پنځلسمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به لنډۍ به ویلې او فال به پېښود. مثلا یو ماشوم به سر ځان به ور پری وای بیا به نو ایو کمپلا لا یو رجای به ور سر ور واچول او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مسله وی میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغه اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به را وایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده، خو مخته له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یوه لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسی هم در از وای چې په دې مراسمو کې به یوازې شزو برخه لرله او ناری نه بنو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلې پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو د شپل منځ او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکي رقیه وای چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر په خوا ډېر لمانځل کېږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشه ده او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي. په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي، نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کېږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو له پیره دود دی. د څلورمې هجري پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلی د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الازغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام را اړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلي دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف له مخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت پښوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړې د
دا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان را پس پیچلی نامه السلام علیکم هیلی میمونی ترنو زکون کو هیلی دا چی روغا جوڑو سی اوخ با موتر دی محال پا خیر رسولی بی تستولو تا دی ولسم تولگی تاریخ مضمون سلورم لست شرخ لاست ویم پا دی هیلی چی دو تل بسیر نن رس هم دل بسر آخر نیشی بور سر عمل پاتی سی او دنن روزی دا موضوع سخه گت واخلی نرم موضوع پا افغانستان کی دا اسلام درات لوس خورست خپلواک حکمتونو پا حق لدی دا چی دا اسلام درات لوس خورست پا افغانستان کی کم خپلواک حکمتونو رمیست کیجی او حکومت کوي د هغولو جملې څخه طاهریان او سفاریان وچنن به موږ او تاسې طاهریان او سفاریان وپېژنو. لومړی راځو طاهریانو ته. د دغې کورنۍ نوم بیا همدغه د طاهریانو د کورنۍ نوم د حسین د زوی د حسین د زوی طاهر د نوم څخه اخیستل سوی دی چې دی بیا اصلاً د فوشنګ یا فوشنج یا اوسنی د هرات د زندهجان اوسېدونکي دي او د هرات څخه او د هرات د لرغونو کورنۍ څخه شمېرل کېږي. د طاهر نیکه مصعب په عباسي نهضت کې ګډون وکړ او څه وخت وروسته بیا کله چې عباسیانو بریالیتوب ترلاسه کوي بیا دوی د فوشنګ د بنا مشری هم دته وسپارل سو چې د دې څخه وروسته به دا مقام د دې په کورنۍ کې پاتې سو او طاهر هم د ځواني په شروع کې هم دا وظیفه درلوده. طاهر د دوو وړلو ترمنځ یعنی د امین او مامون ترمنځ هغه کوم د اختلاف مسله چې وه په دغه اختلاف کې به دی د عباسي مامون پلوي کوله او د هغه پر طرف باندې وو چې بیا د امین د وژلو څخه وروسته د مامون خلافت ته زمینه برابره کړه. که څه هم طاهر وروسته دی چې دی د عباسي خلافت په عباسي خلافت کې لوړ مقامونو ته ورسېدی او په لوړ مقامونو کې وظیفه درلوده خو تل به دا فکر ورسره و چې د مامون د ورور یعنې د امین د وژلو په مسله کې خلیفه ورته په غوسه نه سي او په همدغه دلیل بیا ده نه غوښتل چې دی ډېر وخت په بغداد کې تیر کړي. د بلې خوا بیا د خراسان څخه بغداد ته د مامون په راتلو سره دا چې دی د خراسان څخه بغداد ته راسي د دې لپاره دلته یو تکړه کس ته ضرورت و ترڅو هغه د عباسي خلافت په وړاندې چې کوم احتمالي پاڅونونه شاید وسي او هغه پاڅونونه دی وځپي نو په دغه وخت کې د مامون رشید په نظر باندې تر ټولو ښه کس طاهر و او په همدغه خاطر یې د خراسان څخه بغداد ته راغوښتي ترڅو په بغداد کې پاتې سي. د بلې خوا بیې دا نه غوښتل چې دی خپله دغه کس په بغداد کې پاتې سي ځکه دی د مامون د امین د وژلو فکر ورسره و دا چې د هغه د وژلو په برخه کې خلیفه ورته په غوسه نه سي. نو له دې امله بیا خراسان ته د طاهر راتګ دی چې د خراسان څخه خراسان ته راځي ځینې دلایل لري. اول دا چې د خراسان سیمه د طاهر په څیر یو پیاوړی او تکړه سړی پښتون کې د عباسي خلافت ضد پاڅونونو څخه خوندي پاتې کېدله. یعنی کله که چیرې خراسان سیمه کې د طاهر په څیر یو کس اوسې نو دلته عباسي خلافت د پر ضد باندې چې کوم پاڅونونه رامنځته کېږي دغه سیمه به د دغه پاڅونونو څخه خوندي پاتې وي. بل دا چې طاهر د مامون د ورور امین او په عباسي خلافت کې د امین د نورو پلویانو په وژلو یې په بغداد کې ځان ته د اوسېدو ځای نه لیده دا چې دی دا مناسب نه ګڼل چې دی په بغداد کې پاتې سي نو دا یې ښه وګڼله چې د بغداد څخه لیرې سي. او د دې تر څنګ طاهر د خراسان د مشري په منلو سره د مامون د ملاتړي عوض یې ترلاسه کړي او په دې ترتیب سره بیا طاهر په 208 قمري کال کې یا په 802 میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې یا د ذوالقعده په میاشت کې د مامون څخه د خراسان د حکومت د مشري فرمان ترلاسه کوي او دی په دې ډول سره د خراسان په سیمه کې واک ته ورسېدی. راځو د طاهر زامن ته. د بغداد د دربار سره د طاهر د زامنو اړیکه د طاهر په پرتله ډېرې شوې او د طاهر د مننې سره سم د ده زامنو هر یو عبدالله او طلحه په عراق او همدارنګه په خراسان کې ښه منصبونه ترلاسه کړل. په افغانستان باندې د طاهر زامنو 55 کاله واکمني وکړه خو دغه واک بیا د سفاریانو لخوا په سیستان کې د طاهریانو څخه سفاریانو دغه واک ترلاسه کوي چې بیا وروسته په افغانستان کې د دوی واک او حکومت پراختیا د طاهریانو د دولت د لمنځه وړلو لامل وګرځېدی او د دې کورنۍ وروستنی واکمن یا سړی چې و هغه محمد بن طاهر په 295 کال کې د یعقوب لی سفاری د خوا نیول کېږي او نوموړی بیا په همدغه زندان کې خپله سا باسي او مړ کېږي. ورپسې حکومت د چې تحریانو څخه واک سفاریانو ونیوي راځو اوس د سفاریانو په حقله معلومات لاسته راوړو چې دا څه ډول حکومت دوی درلودي. یعقوب د سفاري حکومت بنسټګر او د همدغه د درې وړونه چې یو یې عمر، علي او طاهر وو دوی درې سره د لیس زامن وو. پلار یې په سیستان کې د سفاري یا ټټاري په کسب باندې پوخت وو، یعنې پلار یې د ټټاري وظیفه درلوده. په همدغه وخت کې بیا دغه کوم حکومت چې د دوی رامنځته کېږي د همدغه عمله بیا د دوی ته د سفاریانو یا ټټاریانو نوم ورکول کېږي او په دغه نامه باندې دوی مشهوره کېږي. یعقوب لی سفاري بیا د عباسي خلافت دخوا د ماتې څخه څه وخت وروسته په 215 هجري قمري کال کې مړ کېږي او د هغه څخه وروسته د ورور عمر د واکمنۍ ډګر ته راننوځي او ډګر د واکمنۍ ډګر ته راځي چې که هر څو دغه عمر د بغداد د حکومت اړیکې په لومړي سر کې څه ناڅه شوې وي او د دې تر څنګ هغه قیمتي ډالۍ چې د خلیفه لخوا ورلېږل شوې وه دغه اړیکې بیا تر ډېر وخت څخه وروسته دغه اړیکه له منځه ولاړه، یعنې تر ډېر وخته پورې دغه اړیکه پاتې نه شوه. دا ځکه چې عباسي خلافت په اصل کې د سفاریانو سره د زړه مینه نه درلوده او د نوموړي د اطاعت په هکله یې هم شک درلودی. نو همدا و چې بیا په 201 قمري کال کې د بغداد خلیفه د خراسان حاجي امزان تر وغوښتل او د هغوی تر مخه یې دغه اعلان وکړ چې امر لیس سفاري مې د ټولو مقامونو او منصبونو څخه لرې کړي. دغه مسله د یوې خوا د سفاریانو په سیمه کې پاسونونه رامنځته کړل، یعنې د سفاریانو په ځینو سیمو کې پاسونونه رامنځته شول. د بلې خوا بیا د سفاریانو کمزوري ته لاره هواره کړه چې دغه سفاري حکومت د کمزوري سره مخامخ سي. په دې ترڅ کې بیا په ماورانه هر کې د سامانیانو واک چې د بغداد د عباسي خلافت د ملاتړ څخه برخمن وه، یعنې عباسیانو د دغه واک یا د سامانیانو د واک څخه ملاتړ کوي، د امر سفاری ویره نور هم ډیره کړه. یعنې دغه د سامانیانو واک د لی سفاری ویره ډیره کړله، د ده بیره زیاته سوره نه هم دغه عمله بیا د مقابلې لپاره ځینې امادګیانې ونیولې او په 211 کال کې د دوی په وړاندې دغه واکمنۍ په وړاندې جګړه وکړه. خو بلخ ته نږدې بیا د اسماعیل سامانی د لشکر لخوا دوی ماته وخوړه او امیر اسماعیل سامانی نوموړي بغداد ته د خلیفه متعمد حضور ته ولیږه او هلته بیا دی زنداني سو. بیا په 298 کال کې دی وژل کیږي. د ده څخه وروسته بیا د سفاریانو پاتې خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي، یعنې د ده د مړینې څخه وروسته ځینې هغه خلک چې د سفاریانو په حکومت کې پاتې کیږي هم هغه خلک یوه پیړۍ په سیستان کې واکمني کوي او د دې وروستی مشر د خلف ابن احمد په نامه 344 څخه تر 399 قبلي کلونو په منځ کې د سلطان محمد غزنوي لخوا وژل کیږي او د د مرګ څخه وروسته بیا واک سلطان محمد غزنوي ته رسیږي. راځو د طاهریانو او سفاریانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات سره ولولو. په دغه وخت کې زموږ د خلکو اقتصاد اصلي بنسټ چې و هغه کرنه وه، یعنې زموږ د هیواد د خلکو اقتصاد د دغه خلکو اقتصادي حالات پر کرنې باندې ولاړ و. د کرنې کار ته پاملرنه د طاهری مشرانو په خاصه توګه بیا د طاهر د زوی عبدالله د مهمو اقداماتو څخه و، یعنې دغه د دوی په دوره کې کرنې ته ډېره پاملرنه وسوه. او ځکه پر دې سربیره پر دې چې د کښتونو د لمنځه وړلو په برخه کې د خپلو عسکرو مخه ونیوله، د کرکیلې د شوالې لپاره ځینې ارزښتناک کارونه هم سرته ورسول چې دا د دې لامل سوه کرنې ته ښه پاملرنه نه وسي او اقتصاد پر همدغه کرنې باندې ولاړ وسي. عبدالله بن طاهر د اوبو لګولو د سیستم د جوړولو لپاره ځینې مهم کارونه سرته ورسول. زموږ د هیواد مشهور تاریخ لیکونکی عبدالحی بن سحا گردیزی هم د هغه د راپور لمخې د خراسان ټول فقها سره راټول کړل او د هغه څخه وغوښتل چې د اوبو د لګولو په برخه کې شرعي موازین وضع کړي او دوی بیا د کاریز کتاب په نامه یو کتاب ولیکي چې دغه موضوع زموږ په هیواد کې د ډیرو کاریزونو او د پرمختللو اقتصاد ښودونکي دي. یعنې دا ښکاره کوي چې اقتصاد په دغه وخت کې ډیر پرمختګ کړی و. دغه ذکر شوي کاریزونه بیا زیاتره د پردي یا بهرنیو یرغلګرونو په پایله کې ړنګ سول او د منځه وړل. همدارنګه عبدالله بن طاهر په توصیو سپارښتنو کې د شهرونو کارګرانو یا کارپوهانو ته د کرنې په حق له سپارښتنې سوي دي، او طلحه بن طاهر هم د کرنې په برخه کې د کرنې په وده کې د خپل ورور د سیاست پلوي و، او په پایله کې په اقتصادي برخه کې هم د پام وړ شوالی راغلی او اقتصادي برخه هم پرمختګ وکړي. بېلابېلې میوې او غلې کرل کېدلې. همدارنګه د هرات انګور، بادام او پستې، د سیستان خرما، د بست زعفران او د بلخ او مروې انار ډېر شهرت درلودې په دغه وخت کې، او زموږ هیواد ته یې ډېره شتمني برابره کړه. سفاریانو د پاچاهي ډېر وخت په جګړو او همدارنګه د سیمو او ولایتونو د لاسته راوړلو په برخه کې تیر سو. د هیواد د اقتصاد لپاره یې خاص کارونه ونه کړل. په فرهنګي برخه کې هم ملي ادبیاتو مینوال و، او دا یې غوره وګڼله چې فارسی ژبه باید عربي ژبې او ادبیاتو ځای ونیسي. داسې هم ویل کېږي چې یعقوب سفاري د پیغامونو مدیر مسؤول محمد بن وصیف سگزی څخه وغوښتل چې هغه د عربي د ژبې په ځای په فارسي ژبه باندې شعر ولیکي، او د یعقوب په ستاینه کې یو سفاري قصیده هم ولیکله. طاهریانو بیا عربي ژبه منله، او د طاهر یو زوی طلحه په خپله د عربي ژبې د نحوي عالم و، او د طاهری اوامرو د ډلې څخه یو څو نور هم د پوهانو او د ادیبانو په ملاتړ سره په دغه برخه کې ډېر مشهوره وه. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. دا چې د اسلام په راتګ سره او د اسلام په خپرېدو سره کوم خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته کېږي، د هغو د جملې څخه مو دوه حکومتونه د طاهریانو او همدارنګه د صفویان په هکله وویل. دا چې طاهریان څه ډول واک ته رسېږي، دوی د دغه کورنۍ یا د دغه حکومت لومړنی ټولواکي څوک و، یا لومړنی کس چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایږدي هغه څوک و، وروسته په دغه واکمنۍ کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته رسېږي، کوم د پام وړ کارونه سرته رسوي، او په دغه دوره کې زموږ هیواد اقتصادي حالات څه ډول و، د فرهنګ په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل. د دغه ټول موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ به ګرځېدلی وي، او تاسې به دغه شیبې اوس موږ ملتیا کړې وي، او د دې تر څنګ په دې هیله چې د دغه لوست د هرې موضوع څخه تاسې ګټه اخیستې وي. درنو زده کوونکو، د اسلامي خپلواک حکومتونو په هکله موږ او تاسې معلومات په همدغه لوست کې لاسته راوړل. تاسې هم د دغه لوست څخه وروسته څو ځلې دغه لوست ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې واورئ، تر څو تاسې د دغه موضوع اړوند ښه معلومات لاسته راوړئ او په داسې باندې ښه پوهېږئ. نو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې چې یوه بله نوې موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تر هغه وخته پورې تاسې هڅه وکړئ چې په دغه موضوع باندې ښه پوهېږئ، ځکه زموږ دغه ټول موضوعات یو پورې تړلي دي، هر لوست مخکېنی لوست سره تړلي دي. نو که چېرې د نن ورځې په موضوع باندې تاسو ونه پوهېږئ، راتلونکي لوست کې تاسو ته ځینې موضوعات پېچلي اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې تر راتلونکي درس پورې دغه درس ښه ډول زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا یو نوې او د همدغه درس پورې تړلي موضوع تاسو ته وړاندې کوو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی. ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. دلی مهربان را پس پیچلی نامه سلامونه اونی که هیلی میامونی اترانو سکون کو هیلی دا چراغ جور بایستا وقت بمو ترده محالا پا خیره رسولی وی تس طولو تا دا دولسم چولگی تاریخ مزمون سلورم لست شراغ لست وایم هیلی دا چی دا تل پس در رو رس هم دلوست را خیره نیشی بار سرم الپاتی سی او دا ننو رزید موضوعات سخه کتا وخلی در ما موضوع دا امیر شرایلی خان دا دویمی پچهی پا حق لده چی دو همه پچهی تا چنگ دو هم زلواری امیر شرایلی خان وقت رسیجی او دا هغه دویمه پچهی دوران تا دول دی نورازو خپل درس پیلو د امیر شیر علی خان دویمه پاچاهی امیر شیر علی خان پاتل سو اتشپتم میلادی کال په پای کې په شوشګاو سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان ترمات څخه ورسته کابل ته داخلي شو دویم ځل سلطنت رسیږي پاتل وس کې موږ دا وویل چې امیر شیر علی خان په اتل سو اتشپتم کال کې د شوشګاو په سیمه کې د سردار محمد اعظم خان او سردار عبدالرحمن خان د دروس قواوی سره یو ځای کې سره مخامخ کیږي او دلته جګړه رامنځته کیږي چې دغه جګړې په پای کې سردار امیر شیر علی خان وقت رسیږي او د دویم ځل لپاره د سلطنت شروع کیږي کابل ته په داخلي دو سره نو هغه لومړی خپل مرکزی حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته امیر شیر علی خان چې خپل یو روشن فکر او نوښتګر سړی و د افغانستان د نوي تمدن بنسټ ایښودونکی و چې افغانستان ته د نوي تمدن راتګ هم د اروپا د صنعتي انقلاب پیلیږي او امیر شیر علی خان د مشهور فیلسوف او په سید جمال الدین افغان د لارښوونې په مکې نیولو سره د هغه د اصلاحات څخه یا د هغه د لارښوونې څخه په خپلو اصلاحاتو کې کار اخیستی او د برتانوي هند څخه هم لیدنه وکړه. په برتانوي هند کې بیا ټکنالوژي او تمدن یو شمېر اصلاحاتو ته امیر شیر علی خان هڅوي او په ځینو کارونو کې هغه دغه اصلاحات چې رامنځته کوي اول په اداري برخه کې ده چې حکومت یا اجرایه قوه رامنځته کیږي په دغه وخت کې چې د دغه حکومت یا د دغه اجرایي قوې په راس کې بیا سید نور محمد شاه فشنجي صدر اعظم سپهسالار حسین علي د دفاع وزیر او ارسلان خان د بهرني چارو وزیر عصمت الله خان د داخلي وزیر حبیب الله خان وردک د مالیه وزیر محمد حسین خان د خزانو وزیر په دغه حکومت یا دغه اجرایه قوه کې وټاکل سو. کابینه هم د صدر اعظم تر مشرۍ لاندې جوړه سوه او پر دولتي چارو باندې خبرې او تصمیمونه ونیول سوې. پوځي برخه کې بیا امیر شیر علی خان یو لک کسیزه منظم پوځ جوړ کړ. د پوځي زده کړو وروسته بیا هغو ته وسلې ورکول او یونیفورم به هم اغوسته چې په اتو پوځي مرکزونو کې بیا دغه پوځ ځای پر ځای کېدی. په اقتصادي برخه کې بیا د مالداري او کرنې برخه کې ډیره پاملرنه وسوه. ځینې اصلاحات رامنځته کړه. هغه سړی چې هغه خلکو هغه ته ډیر اړتیا درلوده صنعتګران یې هڅول کېدل تر څو د هغه سړی کیفیت او کمیت دواړه پورته سي. د فرهنګ په برخه کې عنعنوي ښوونه او روزنه چې مخکې به په جماعتونو کورونو کې ترسره کېده یعنی یو عصري زده کړې نه وي هغه مهال ښوونه او روزنه په خلکو کې خلک په جماعتونو او کورونو کې ترسره کول نو په دغه وخت کې به د ښوونځي په جوړولو سره عصري ښوونې او روزنې باندې بدله سوه یعنی نور ښوونځي جوړې سولې او تعلیم او ښوونه او روزنه به په عصري ډول سره په ښوونځي کې ترسره کېده. ملکی او پوځي شوځي هم جوړې سولې د کابل په بالا حصار کې مطبوعات تاسیس و چې د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جریده په میاشت کې په شپاړسو مخونو دوه وارې چاپېده او ځینې معلومات رسالې او اصولنامې هم په هغه کې چاپېدلې. تر څنګ یې پوستي ټکټ هم چاپ سو. د پوستي خدماتو لپاره هر ځای کې پوستخانې جوړې سولې هغه فعال سولې او د امیر شیر علی خان د وخت اصلاحات د دولتي چارو پر ټینګه او تر څنګ د اقتصاد په وده باندې ډېره اغیزه درلوده. د خلکو ژوند ته یو زیات تغیرات راوسته د خلکو په ژوند کې. راځو پر افغانستان باندې د انګلیسیانو دویم یرغل ته چې پر افغانستان باندې انګلیسیان څه ډول دوهم وارې حمله کوي. په هند کې د انګلیسیانو اوږدې خبرې د افغانستان د استازي صدر اعظم سید نور محمد شاه سره کمی خاص پایلې ته ونه رسېدلې. په هند کې چې د انګلیسیانو او د افغانستان د استازي چې صدر اعظم سید نور محمد شاه نومېدی د دغه ترمنځ چې کومې خبرې جریان درلودې دغه خبرې یوې خاصې پایلې ته ونه رسېدل ځکه انګلیسانو په افغانستان کې پر خپل تلپاتې استازو باندې ټینګار کوي چې دی د دوی استازې په افغانستان کې تلپاتې واوسیږي او همدلته پاتې سي، چې مخکې د امیر شېر علي خان د خواسته دغه وړاندیز نه منل شوی او هغه ته اجازه ورنه کړه چې د انګلیسیانو استازې په افغانستان کې پاتې سي. نو یا چوي امیر یا همدغه صدر اعظم سید نور محمد شاه هم دغه وړاندیز ونه مني تر دې چې بیا انګلیسي ځواکونو جلال آباد او کندهار ونیوي او امیر شېر علي خان هم د ناچارۍ څخه د مجبوریت څخه مجبور سو مزار شریف ته ولاړی تر څو هلته د روسانو څخه مرسته وغواړي، او امیر محمد یعقوب خان هم د خپل پلار په ضد باندې د بغاوت له امله چې دی په زندان کې بندي سوی و، امیر شېر علي خان مزار شریف ته د تګ د مخه د هغه د خلاصون فرمان صادر کړي چې امیر محمد یعقوب خان دی آزاد سي، او دغه فرمان مخکې له دې چې امیر مزار شریف ته ولاړ سي دغه فرمان صادروي چې وکولای سي د هیواد د چارو سرپرستي هغه په غاړه واخلي. نو دلته دي چې امیر محمد یعقوب خان سلطنت پیلیږي او چارې هغه ته په لاس ورځي، چې شهزاده محمد یعقوب خان د پلار د پاچاهي پر وخت باندې د نیک نوم خاوند او د پلار د دویمې پاچاهي پر تخت باندې بیا د هرات او کندهار په خلاصون کې ډېر مهم رول درلود، او د افغانستان خلک د هغه په زندانی کې دوه سره او د دې ترڅنګ د شهزاده عبدالله د ولیعهد په توګه پر ټاکل کېدو باندې ډېر خوابده او خوشحالي وه، ځکه شهزاده یعقوب خان دوی خوښوي او سردار محمد یعقوب خان هم د زندان تر خلاصېدو څخه وروسته په روحي او عصبي ناروغۍ باندې اخته سوی و. انګلیسیانو هم د افغانستان د نیولو او اشغال لپاره لاس په کار سوي و. نو په دغه وخت کې خلک یو پاچا یا مشر ته اړتیا درلوده تر څو پر هغه باندې راټول او د انګلیس د حملو مخه ونیسي. ځکه نو امیر محمد یعقوب خان په 1899 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې سلطنت ته ورسېدی، او د سلطنت د پیل څخه یې ځینې نومیالي وزیران لکه حبیب الله خان، صدر اعظم میرزا محمد خان، د بهرني چارو وزیر داود شاه خان سپه سالار، د انګلیسیانو د یو شمېر اجیران په واسطه تر څارنې لاندې نیول سوي وه. خو محمد په کابل کې د امیر پر ضد باندې فعالیت شروع کړ او غوښتل یې چې افغانستان انګلیسیانو ته تسلیم او د انګلیسیانو په مرسته باندې سلطنت ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کندهار حاکم سردار شېر علي خان او د جلال آباد حاکم محمد حسین هم د انګلیسیانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې سي همکاري درلوده. انګلیسیانو بیا د افغانانو سره د جګړې څخه بیره درلوده، غوښتل یې چې د امیر سره خبرې وکړي. نو د امیر خسر یا سردار یحیی خان چې هغه د امیر د بند پر وخت باندې کشمیر ته تېښته کړې وه یا کشمیر ته تېښته د هندي منشي بختیار سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی، او انګلیسانو د دغه دوه مطلبونو سره علاقه درلوده. یو د درې ګونو لارو کنټرول، یعنی کورام، بولان، خیبر، چې دغه درې لارې د دوی په کنټرول کې ورسي، او بل دا چې د افغانستان پر بهرني سیاست نفوذ او اغیزه ولري. هندي منشي بختیار او امیر ته نږدې ځینې سردارانو امیر دې ته مجبوره کړي چې د تړون د لاسلیک لپاره ګندمک ته سفر وکړي، او په 1899 میلادي کال کې د ګندمک شرمونکې معاهده د انګلیس استازي لیو کیوناري او امیر محمد یعقوب خان ترمنځ دغه تړون امضا سو، او د دې معاهدې پر بنسټ باندې کورام لډي کوتل څخه بیا تر خیبر درې پورې، سیالکوټ او ځینې نور ځایونه د برطانوي هند برخه وګرځېدل، او د انګلیس استازي هم د افغانستان په مهمو شهرونو کې سره ځای پر ځای شول. انګلیسي استازي کیوناري هم د خپلو ساتونکو سره کابل ته راغلي. د کابل خلک یو ځل بیا په هیواد کې د پردیو لاسوهنه ولیده، چې مثلا انګلیسیان لاسوهنه درلوده په دغه هیواد کې، او د انګلیسیانو پر ضد باندې پاڅون دوی خپله دیني او ملي فرضیه وګڼله. په ولسي بڼه یې د کیوناري پر کوربه باندې حمله وکړه او هغه یې ووژي. یو ځل بیا د انګلیسیانو د مخکلي سیاست پالیسي فورورډ د ناکامۍ سره په افغانستان کې مخامخ شول. د مجاهدینو او مبارزینو مشرانو لکه محمد خان وردک، ولادی محمد بش قالب او صاحب جان ترقی، سردار محمد ایوب خان او محمد عثمان خان هم
کنور سبکی د انګلیسان پر ضد باندې حمله شروع کړې ده. دغه مشهور جګړه څخه یو هم په کندهار کې د بیوان جګړه وه چې د امیر شېر علي خان د زوی سره درغزي محمد ایوب خان په قرباني سره په 1399 میلادي کال کې د جولای پر 28 نیټه په هغه کې انګلیسانو د بیوان په دشته کې ډېره سخته ماته وخوړه او درانه تلفات هغه ولیدل چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د افغانانو د ویاړ او د انګلیسانو د شرمندګۍ په نامه دغه جګړه ثبت شوې. په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې افغاني پیغلو او ښځو په ټولو ټولنیزو چارو کې د نارینه سره سم ونډه درلوده. یعنی په ټول د افغانستان په تاریخ کې د افغاني ښځو او افغاني نجونو په ټولنیزو چارو کې د نارینه سره یو ځای په دغه چارو کې ونډه اخیستې ده او ډېر مهم رول یې لوبولی دی. لکه څرنګه چې د ځوانې ملالۍ مشهور حماسه چې هغه د بیوند په جګړه کې د پام وړ ګډون درلودی په لاله بیوندی په دغه جګړه کې حاضر وکړه چې د جګړې په میدان کې افغان بیرغ لرونکي یعنی د هغه کس په لاس کې چې د افغانستان بیرغ و کله چې هغه په شهادت باندې ورسېدی نو ملي بیرغ یې په لاس کې ونیوی او نه یې پرېښودی چې د غازیانو روحیه ضعیفه سي. نو په دغه وخت کې ملالۍ بیوندي په ډېر لوړ اواز سره د جګړې په میدان کې وویل چې د غازیانو جنګي روحیه یې ډېره پیاوړې کړه او هغو ته یې نور هم د جنګ کولو روحیه ورکړه. جګړې هم شدت پیدا کړې او په پایله کې مجاهدین بریالي شول چې ملالۍ بیوندي د څو بیتونو په ویلو سره دغه غازیانو روحیه ورکړه. مثلا د هغه یو بیت خیال په دیار خیال خال بده یار په ویډیو کې چې د شلکی باغ کې ګل ګلاب او شربې ویده کپا بایوان کې شهید نسو خدای جلاله به لنګی ته دي ساتله. د هغه څو بیته وه چې ملالۍ بیوندي په همدغه وخت کې کله چې بیرغ لرونکی افغان شهید کیږي دغه بیرغ ملالۍ بیوندي په لاس کې نیسي او دغه څو بیتې دا وایي چې دغه بیت په اورېدو سره غازیان ډېره د جنګ کولو یو شدید روحیه پیدا کوي پیاوړې کیږي او جګړه شدت پیدا کوي چې په پایله کې مجاهدین بریالي کیږي او مقابل طرف ماته خوري. د دې ترڅنګ په کابل کې هم د انګلیسانو ځواکونه د شیرپور په قرارګاه کې دوی محاصره کړل تر هغه چې سردار عبدالرحمن خان د بخارا څخه چاریکار ته ورسېدی او انګلیسان په ډېر سخت حالت کې و. دغه مهال سردار عبدالرحمن خان هم د خپل سلطنت اعلان وکړ. انګلیسانو د مجبوریت د مخې امیر عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپېژندی او انګلیسي جنرال رابرټس هم کابل یې د امیر عبدالرحمن فرخاد لپاره پرېښودی او په دویم ځل لپاره په افغانستان کې یو مرکزی دولت جوړ شو. نو په دې توګه انګلیسیانو ماته وخوړه. د افغانستان څخه ووتل هغه کوم انګلیسي استازي چې دوی د تلپاتې لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای کړي و تر څو دوی د تل لپاره په افغانستان کې واوسېږي. هغوی د افغانستان وزي او کابل امیر عبدالرحمن خان ته پرېږدي او په افغانستان کې د یو ځل بیا یو مرکزی دولت جوړېږي. تو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پاور به موږ زده لیوي او اوسخه ګټه به واخیستې وي. تر نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر اکثر کې درس پرې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. شوخت بلری شي چاري
لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم لکل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا عاشقان سنم مکر
ستا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم نظر لرا نظر لرا همي خوران سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم